د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخ مو یو ځل بیا هرکلی کوم. له لسو څخه تر یولسو بجو په دې ګړۍ کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. مطبوعاتي کتنې هم د دې ګړۍ برخه دي او تاسو به د ګړۍ په وروستۍ برخه کې د سولې پر لور اونیزه خپرونه واورئ. خو مخکې تر دې چې دا ټول رپورټونه تاسو ته وړاندې کړو، تاسو به د نړۍ له حالاتو خبر کړو، نو راځئ چې اول خبرونه واورو. لومړی د خبرونو سرټکی. پښتانه سیاستوال وایل ک مرکزی حکومت د چین اقتصادي راهداري کې د دوی اندېښنې همداسې له پامه غورځول جاري وساتي، دوی به پراخه مظاهره وکړي. په منځنۍ کرم کې خلک د جګړه ځپلو سره د مالی مرستې لپاره له روانې حکومتي سروې شکایتونه لري او افغان چارواکي وایي داعش وسلواله ډله یې ډېره ځپلې ده. د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت د چین سره په اقتصادي راهداري پروژه کې د نورو منصوبو شاملولو خبره کړې، د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د پښتنو د حق په اړه د دوی اندېښنې لا هم ځواب شوي نه دي. څو ورځې وړاندې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی فیروز خټک له وزیر اعظم وغوښتل چې د پښتنو له سیمو تېرېدونکې مغربي لارې په اړه دې د اندېښنو ځوابولو لپاره ټول ګوندیزه غونډه راوغواړي. د خبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي شوکت یوسفزي نن مشال رډیو ته وویل که د دوی غوښتنې ونه منل شوې احتجاجونه به وکړي.
دی په زبانی کلامی خو مونږ ته دا وایي تاسو دا منصوبه دي کښتا او دا دا به جوړیږي، لیکن چې ورته وایي چې ډاکومنټس خو هغه اګریمنت چې کوم کې دا سی پیک کیسه دا مغربي روټ دا هغه ته دی نه خي. مونږ هر هغه پورې هغه احتجاج راځي کې هغه اسلامباد ته تک راځي کې د پارلیمنت هاوس ګراو راځي، مونږ به هر هغه پورې ځو او مونږ خپل د صوبي حق باخلو.
پښتانه او بلوچ سیاستوال تور لګی چې د پاکستان مرکزی حکومت د دوی له سیمو تېرېدونکې لارې، صنعتي زونونه او نورې پرمختیایي پروژې پنجاب تړولې دي، خو د مسلم لیگ نون حکومت دا نه مني او وایي دې منصوبه کې د ټولو صوبو حقونه خوندي دي. په جګړو او پوځي عملیاتو کې د منځنۍ کرمې ایجنسي ځپل شوي. ځینې خلک وایي حکومت چې د مالی مرستې لپاره کومه سروې کوي هغه له درغلې وډکه ده. حکومت وایي تر سروې وروسته به هر پوره اړنګ شوي کور والا ته څلور لکه او لږ زیانمن شوي کور ته 1,60,000 روپۍ ورکول کیږي. خو د منځنۍ کرمې ځینو خلکو پرون مشال ریډیو سره خبرې کول چې پولیټیکل انتظامیه د ذاتي پیژندګلوۍ په بنیاد د خلکو نومونه لیکي. د میرباغ سیمې اوسیدونکي فضل جان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
پل رشتہ داری په بنیاد باندې یا څوک سټیک هولډر ویل ته مطلب سواسوي مغوته کار کوي، حالانکه غریب سړی به بالکل پاتې وي غو ته هیڅ توجه نه ور کوي.
بل خو د منځنۍ کرمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان علي مشال ریډیو سره خبرو کې پروند درغلیو تورن رد کړه، ویل چې ځي خلک په سروې کې په سمه طریقه د ضروري اسناد سره ګډون نه کوي. پرون پاکستانی او ترکی چارواکو په انقره کې د آزاد تجارت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړو خواوو د تجارت، خدمات او سرمایه کاری په اړه بحث کړی. دا د دې خبرو پنځمه مرحله وه. د دې خبر تر مخه په دې لړ کې بله غونډه په نږدې راتلونکي کې اسلام آباد کې کیږي. په داسې حال کې چې نن عیسایان په ټوله نړۍ کې کرسمس لمانځي، پېښور کې پرون دې لړکې غونډې وشوې. پرون پېښور کې د عیسایانو د دې خوشحالیو لمانځنو په غونډه کې د مدني ټولنو ځینو مسلمانانو غړو هم برخه درلوده. ګډونوالو د سیمې امنیت لپاره دعاګانې غوښتې او په دې موقع د سندرو تر څنګ سټیج ډرامې هم وړاندې شوې. تاسې خبرونه له مشال رېډي واورئ. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې په تیرو 12 میاشتو کې د سختو عملیاتو په کولو سره داعش وسلوال ځپلي او د دوی نیټورک یا شبکه یې ختمه کړې ده. د ننګرهار والي وینا تولا خو ګڼي نن مشال رډیو ته وویل چې داعش وسلوال له قبلي سیمو هلته ورځي.
زرګونه داعش په ننګرهار کې چې د پولي اخوا څخه به ننګرهار ته راتلل، دوی اکثره ووژل شول. د دوی مهم قومندانان له منځه ولاړل، د دوی رهبري ړنګه شوه. اوس مهال هم په ننګرهار کې د داعش حضور شته دی. دوی یوازې اوس جګړیز فعالیت په ډېر کمزوري حالاتو کې لري.
دا په داسې حال کې ده چې تېر هفته د ننګرهار لوی چارواکو ویلي وو چې داعش وسلوالې ډلې په پچیراګام او ځینو نورو ولسوالیو کې د ګڼو ملکي وګړو کورونه سوځولي. هغه دوه وروڼه چې د دسمبر په درویشتمه په جرمني کې د یوې ترهګرې حملې د پلان جوړولو په شک نیول شوي وو پرون بیرته خوشې شول. د جرمني د ایسن ښار پولیسو پرون وویل د دې دوه وروڼو چې اصلا د کوسو دي ځکه خوشې شوي دي چې تورونه پرې ثابت نه شول. پولیس وایي د دواړه یې په یو مارکیټ کې د ممکنه برید په اړه د جاسوسي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته نیولي وو. دا کسان تر هغې څلور ورځې وروسته نیول شوي چې یو کس خپل ټرک د کریسمس په لمانځونکو وخیژاو او دولس کسان یې ووژل. د روس د ولسمشر له دفتره په پرنۍ خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ایران او روس سلا شوي چې په شام کې د بحران ختمولو لپاره به شریک کار جاري ساتي. پرون د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفون خبرې وکړې. دوی په شام کې د حلب ښار نیول په روانه جګړه کې یوه مهمه لاسته راوړنه وبلله. د رپورټونو تر مخه دواړه ولسمشران په دې هم سلا شوي چې د قزاقستان په مرکز استانه کې به د شام سولې خبرو پاړه غونډه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا د واقعیت درک په بشپړه توګه له لاسه ورکړی دی. مسکو د غبرګون د واشنگټن له اړخه د نو بندیزونو په ځواب کې څرګند کړی. د امریکا لخوا په دې وروستیو کې د شام په یو شمېر چارواکو او دغلته په کړکیچ کې د رول لرلو له کبله په یو روسي بانک باندې بندیزونه اعلان شوي وو. امریکا د تمپ بانک په نامه د دې روسي بانک د مشرتابه نه غړي د بشر الاسد حکومت ته د مالي خدمتونو د برابرولو له کبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. دا اتر دې مهال د مشال رډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال رډیو ته غوږی او په دې غړي کې بعد نور رپورټونه در څنګه د رپورټونو تفصیل اورو. پښتانه مدني فعالان او ځینې سیاستوالان وایي د چین په اقتصادي راهداري پروژې لا هم اندېښنې نه دي ختم شوي او مرکزی حکومت ورته رښتیا نه وایي.
مغربي روډ دا زمونږ حق دی او څنګه زمونږ صوبه چې دا بیا ټول پښتون بیلټ چې دی د دښتګردۍ په وجه باندې ډېر لوی تباه شوی دی. په عوامي انتخاباتي به د مغربي روډ یقین کولو لپاره انشاءالله ټولې محاسبه لارې احتجاجونه چې دغه به استعمالوي.
د منځنۍ کورمې خلک د کورونو بیا جوړولو لپاره له حکومتي سروې خوشاله نه دي.
په لکو تعداد د ودی کې بش نختی کوي د غزیاتای دی وکنل.
د سولې پر لور خبرونه کې بعد سخت دریزه په اړه وایي چې وجوهات یې څه دي.
پاکستان هم شو سعودي شولو دوه چدا مدرسې جوړې کړلې قسمه قسمه. د افغانان حکومت کډوال راغلی پاکستان ته یغو خو پورا نسل په دوه مدرسو کې یو سخت دریځ یې کړو. د ریاست پالیسی په نتیجه کې دا شوه ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم تاسو ته لرو موږ سره پاتې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو که څه هم په دې وروستیو کې د پاکستان وفاقي حکومت اعلان وکړو چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې به ځینې نورې منصوبې هم شاملې. خو د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي او هلته اپوزیشن ګوندونو ترڅنګ مدني ځینې فعالان هم وایي چې تر اوسه پورې د پاکستان مرکزی حکومت د دوی هغه پوښتنې نه دي جواب کړي چې دوی سره شته دي. یادوي چې پښتانه او بلوچ سیاستوال په مرکزی حکومت تور لګی چې دوی مغربي روټ یا اغه لار چې د پښتنو بلوچو لسمو څخه تیریږي اغه مرام مجهز نه جوړی لکه څنګه چې د پنجاب تتلون کې مشرقي لار جوړی. خو مرکزی حکومت دا تورونه ردی. په دې اړه د فرخنده صدر پورې
د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال د چین پاکستان د اقتصادي راهداري په اړه د سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټۍ په یو غونډه کې د 1,300,000,000,000 روپو په لګښت سړکونو جوړولو د بیلابیلو منصوبو منظوري ورکړې ده. خو په خیبر پښتونخوا کې د دغه منصوبې په اړه د کاریډور فرنټ په نوم د تنظیم مشر سیدعالم محسود بیا وایي وفاقي حکومت دغه منصوبې شریکې لارې او سړکونه هم په مغربي لاره کې اچوي. دا چې د گوادر کاشغر د منصوبې په اړه کچیرې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا او فاټا ولستان دښنو جواب ورنکړي، نو دوی به څنګه خپل احتجاج پر مخ بوزي؟ په جواب کې سید عالم محسود وایي،
دا بس څنګه موږ پریږدو؟ موږ صوبایي حکومت ته دا ویلي دي چې ګوره دی نواز شریف ته وایي چې ته آل پارټیز کانفرنس وغواړه. دلته په صوبه کې جماعت اسلامي آل پارټیز کانفرنس راغوښتلی و، پاکه مشترکه موږ په یو لای عمل باندې متفق شولو. دې هغه ولې مخکې کوي؟ دې په خپله صوبایي وزیر اعلی صاحب په خپله آل پارټیز کانفرنس د صوبې ولې نه راغواړي چې هغه که چېرته هغه د جماعت اسلامي والا ټیک نه وه، دې ټیک به په هر محاذ کې دا جنګ کوو، په هر ځای کې به دا جګړه کوو. دا چې د جهاد به تر اخره پورې
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او صوبایي حکومت دا اندېښنه لري چې وفاقي حکومت د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې د مغربي لارې په اړه د دوی تحفظاتو او اندېښنو ته پوره ځواب نه ورکوي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی سردار حسین بابکوای باید د صوبې وزیر اعلی پر دغه مسله په خپله د ټولو سیاسي ګوندونو یوه غونډه راوبلي او زیاتوي.
موږ باضابطه باقاعده د احتجاج اعلان هم کړو، دغه آغاز موږ د صوبایي نه وکړو. بیا چونکې د هندوستان او د پاکستان د حالات داسې رالو په بارډر باندې ډېر کریټیکل سچویشن وو، سید سنجار ولی خان صاحب هغه احتجاج چې باضابطه موږ شروع کړو باقاعده، هغه کې بیا لږ دمه په دې وجه رااله چې دغه حالات فجاو همیشه پاتې نه په دې ځای ولاړه چې مغربي روټ دا زمونږ حق سي. او چونکې زمونږ صوبه چې دا بیا ټول پښتون بیلټ چې د دهشتګردۍ په وجه باندې ډېر لوی تباه شوی دی، په عوامي نسل پارټي به د مغربي روټ یقین کولو لپاره انشاءالله ټولې مهذبه لارې احتجاجونه چې دغه به استعمالوي.
د نوړاندې نواز شریف په دې اړه د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني غړو سره هم لیدلي چې دا شان د ټولو صوبو تحفظاتو ته ځواب ورکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا وزیر اعظم نواز شریف ته ویلي چې په دې اړه د یو بل ټولګوندي غونډه هم وکړي. د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسف زئی وایي دوی خپلې اندېښنې له وفاقي حکومت سره شریکوي.
لیکن ورته وایي چې ډاکومنټس خو هغه اګریمنټ چې کوم کې دا سی پیک کې صدا مغربي روټ دا هغه تدې نه خي. دا یو شکو کې شو باندې ځکه د نن حکومت ته نو موږ دا نه غواړو چې را سبا بل څوک راشي او دا په سی پیک کې د دې اړو صحیح نه دي. د صوبې بیا به خلک موږ ته خبرې کوي چې دا پته نه پسه خر شو موږ هر هغه پورې هغه احتجاج راځي کې هغه اسلامباد ته تک راځي کې د پارلیمنت هاوس ګراو راځي موږ هر هغه پورې ځو او موږ خپل د صوبې حق باخلو.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه داسې نظر لري چې وفاقي حکومت د گوادر کاشغر منصوبې د مغربي لارې ته پوره پیسې او اهمیت نه ورکوي، خو وفاقي حکومت بیا دغه ناسم ګرځوي او وایي ټولو صوبو ته به جایز حق ورکوي. بلخوا چین هم په وفاقي حکومت غږ کړی چې دغه منصوبې د کامیابولو لپاره د ټول سیاسي ګوندونه یو ځای کړي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
تړون
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
مرشال ریډیو اوریدونکو کرا سره پات شوې، تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه په دې غړی کې واورئ. اوس یو رپورت ورزو، په کورمکی حکومت د جګړه زپلو سره د مرستو وشلو مخکې یو سروې پیل کړی. د ځای خلک په نیوکه کوي او وایي چې یوازې د هغه چا نومره په دې سروې کې شاملېږي چې پولیټیکل انتظامیه کې پیژندګلوي لري، خو چارواکي بیا وایي داسې نه ده او په کار ده چې خلک د فارمونو ډکولو په وخت ټول اسناد د ځان سره ولري. پاړی د طارق اورگزی رپورټ اورو.
په کورما کې د مسوزو ځای خلکو د نړیدلي کور په سر د سیمې متاثرینو سره د مرستې لپاره پر پیلیدونکي سروې نیوکې کړې او وایي چې دا سروې په حقیقي صحیح او په شفافه بڼه نه ترسره کیږي. د میرباغ سیمې فضل جان مشال رډیو ته وایي په سیمه کې د سروې چې کم ټیمان مقرر شوي دي هغوی په سفرشونو کار کوي او د هغو کسانو کورونه په سروې کې نه شاملوي کم چې غریب او بېوسه دي، نو پکار دی چې څوک هم د پامه ونه وستل شي.
خپل رشتہ داری په بنیاد باندې یا څوک سټیک هولډر وي، هلته مطلب څه واسي هغه ته کار کوي، حالانکه غریب سړی به بالکل پاتې وي، هغه ته هیڅ توجه نه ورکوي.
دا سروې چې په منځني کورما کې د پولیټیکل انتظامی لخوا روانه ده، د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت کورونه نقصان شوي دي. د درغا سیمې سید الله مشال لډیو ته وایي ډېر خلک داسې دي چې کورونه یې ړنګ شوي دي، خو په سروې کې نمونه نه دي اچول شوي.
د مداخل تقریبا تعداد زه تاته څه وایم، ډېر زیات دی، ډېر په لکو هغه دی، د تعداد دی ودي کې بیش نختی کوي، دغه زیاتی دی. وکنه
واضح دی چې ستنه شوي کډوالو ته حکومت به په مکمله توګه ړنګ شوي کورونو لپاره 400,000 او د لک نقصان لپاره 180,000 روپۍ ورکوي. ځایي کس عبدالله ګل مشال لوډیو ته وایي که حکومتي چارواکي غواړي چې څوک هم له خپل حق محرومه پاتې نه شي، نو سروې دې بیا وکړي او د هغې لپاره غیر جنبدار کسان دې واخیستل شي.
هغه کس به سروې کې خسته چې هغه د ای پی او یا دغه دفتر ته زیات رسي، د ایمنداری والا او دغه والا د کور والا کسان ډیر کام دی ورکې، نو په کور دې ټول خلک فیسیلیټیټ شي، ټولو ته یو قسم ته نظر وکړای شي.
د منځنی کور مې مرسیال پروټیکل جن عرفان علي مشال لوډیو ته وویل که د چا کور ړنګ دی او په سروې کې نوم نه دی شامل کړای شوی، د هغې نورې وجې کیدای شي، خو دا خبره چې دغه سروې په شفافه او صحیح توګه نه کیږي منلو ته تیار نه دی.
لکه مالک مکان یا اونر چې کوم په موقع موجود نه وي، نو هغه ته ټیم مدریدی نه شي، هغوی مخکې لاړ شي بل کورو کې، بیا مخکې لاړ شي بل کې بل، بیا په سبا دي، بیا بل ورځ. نو په دې کې اکثر داسې چې کور لنګي نو دلته کې نه دي، اکثر په کوهاټ کې، تل کې، یا په پېښور کې چېرته ډېری، نو هغه کله کله دې خورا چکر کېږي. نو هغه پرزنس چونکې بینګ ان ایس او پیس چې کوم دي، هغه پرزنس ضروري دی، هغه پکچر، هغه سره پکچر ایستل او دغه
واضح دی چې په منځنی کورما کې زیاتره برخې له وسلوالو پاکې کړی شوي دي او هلته کې حکومت واک بحال شوی دی او اوس ورته بې کوره شوي خلک هم ورستنه شوي دي. طارق ورغزی، مشال رادیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي،
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مینه لجوان د سره نست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی، ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مرشال ریډیو اوریدونکو وسوم تاسو مطبوعاتي کتنه دروو د ډیپلوماټ مجلې لیکل دي چې د ټولو سیاسي ګوندونو حکومتي او پوځي مشرتابه په خوخه په پاکستان کې د ترګرې لمونز وړلو نېشنل اکشن پلان یا قومي تګلارې جوړ شو، خو د دوه کلونو تیرېدو باوجود هم په پاکستان کې ترګرې شتون لري. ځینې خلک نیوکه کوي چې دغه پلان صحیح عملي شوی نه دی. په دې اړه د ډیپلومات مجلې د مقالې غټی کې تاسو اسرائیل محمد وای
په لیکنه کې راغلی، د خامی تګلارې له مخې د مرګ سزا عملي کولو څخه بندیز لری کړل شو چې دا رنګ تر هغه ته پانسیانی ورکړل شي، او په تیرو دوو کلونو کې سلګونه کسان په دار وځړول شول. خو د رپورت له مخې په دار ځړول شو کسانو کې 98% هغه دي چې په ترګری کې لسره ککړ نه وو. د ریش الیکشن پلان له مخې پوځي عدالتونه جوړ شول چې د ترګرو پر ضد زر تر زره فیصلې ترسره شي. د عدالتونو په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 115 کیسونه فیصله کړي، خو یوازې سین صوبا چې د پاکستان د آبادۍ 15% جوړوي، د دې په ترګرۍ ضد عدالتونو کې 3,318 کیسونه ناحل پراته دي. نو پوځي عدالتونه د دې مسلې اوږدمهاله آئینی او قانوني حل نه دی. د ترګرۍ مخنیوي قومي تګلارې یوه نقطه دا وه چې د سخت دریځ ډلو د رابطو نظام او مالي سرچینې به له منځه وړل کیږي، خو که وکتل شي نو د تربندیز لاندې ډلو مشران جلسې جلوسونه کوي او په رسنیو کې ورته ځای هم ورکړل کیږي. په دې وروستیو کې مسرور نواز جنگوي چې د ترګرۍ مخنیوي ادارو تر څارنې لاندې دی په ضمني انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې. تر دې هم خطرناک راپورونه دادي چې د کورونا چارو وزیر چودري صالح خان د تربندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ملاقاتونه کړي. مجللی کی چې په قومي اکشن پلان کې دا خبره هم شامل وه چې د ترګرۍ مخنیوي څانګه نیک ټابه مضبوطوي او د ترګرۍ د مخنیوي ځواک به جوړول شي، خو لکه نه چې د ترګرۍ مخنیوي قومي تګلاره اعلان شوې، تر اوسه د نیک ټا یو غونډه هم نه درابلل شوې. همداراز فنډونه یې لزند سره مخ دي. که څه هم د یادې خامی تګلارې وروسته په قبایلي سیمو او کراچۍ کې د مشکوک وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شول او د چارواکو اداوې هم تر دې حده سمې دي چې د نورو وختونو پرتله اوس امنیت ډېر ښه شوی. خو د لیکوال په خبره دا د مسلې عارضي حل دی. ډیپلومیټ مجللی کې د ترګرې مستقل حل لپاره باید ولسی قانون نافذ کوونکې ادارې له خراب خلکو پاکې پیاوړي او د انصاف نظام منظم کړل شي. په لیکنه کې راغلی په پاکستان کې اوس هم وسلوالې ډلې فعال دي. د روان کال په جنوري کې په باچا خان پوهنتون برید کې شل، مارچ کې د چارسدې په یو ځایي عدالت حمله کې شپاړس، همدغه میاشت په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک کې ځانمرګي برید دوه اویا، او په اګست میاشت کې د کوټې په وکیلانو ځانمرګي برید کې دو اویا کسان وجل شول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
زو شته کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ورو اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو بیا بیل اونیزي خبرونه هم اوریدئ شي او رزنی ریپورتونه هم اوریدئ شي. خو تاسو یو مطبوعاتي کتنه دروړو. د نیشن ورځپاڼه کې لیکوال او سیاستوال افراز سیاب خټک لیکل دي چې د پاکستان پر ریاستي نظام کې د دوه ادارو حکومت تر اوسه ختم شوی نه دی، اوس هم په واک کې تقسیم موجود دی. د په خبره چې د پاکستان پوز لا هم په حکومت کې ګوتې وهي، ځکه چې د هغه په خبره ځینې فیصلې چې وزیر اعظم نو شریف باید کړی وي هغه لا تر اوسه پورې نه دي شوی. د نیشن ورځپاڼې د دې مقالې غټ کې درته انیسا جمال وایي.
دی نیشن ورځپاڼه کې لیکواله سیاستوال افراسیاب خټک لیکي، پاکستان کې د هر امریت رستو جمهوری انتقال زیاته مداغسته او پیچلې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پوځي امریت رسمي مودي ختمې دورسته هم په واکې تقسیم پر ځای ده. مقاله لیکي که څه هم په پاکستان کې کمزوري ولسی حکومت پر خپل پخو او درې دوه سي کوي، ریاستي ادارو په دوامدار توګه خپل پټو فعالیتونو ته دوام ورکړي دي. په 2010 کال کې د پاکستان پایین کې اتلسم ترمیم یو لویه کامیابی وه، خو د هیواد پر ریاستي نظام کې د دوه ادارو حکومت تر اوسه ختم شوی نه دي. مقاله لیکي د پخانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د واک ختمې دورسته هم د آصف علي زرداري په مشرۍ منتخب حکومت با د پوځي اسټابلیشمنت تر اغیز لاندې کار کاوه. لیکوالی کې همدغه سي حالات په 2013 کال کې دامو انتخاباتو وروسته هم موجود وو. په 2013 کال کې یوې منتخب اسمبلی د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل خپل آئینی موده پوره کړه او لدی وروسته د کوم غیر سیاسي ځواک د مداخلت بغیر یو منتخب حکومت بل ته خپل واک انتقال کړ. د لیکوال په خبره وزیر اعظم نواز شریف ته د هیواد د نورو سیاسي مشرانو په نسبت زیاتې ګټې ترلاسه وې. لومړی دا چې هغه د پاکستان په پنجاب کې یو مستحکم سیاسي ځای لري چې د موجوده ریاست لپاره یو مهمه سیمه ده. روزپانلی کې د پنجاب ولسی او پوځي مشرتابه او لوی تاجران پر سیاست او اقتصاد مهم اغیز لري. د لیکوال په وینا د مفاداتو په لړ کې د وزیر اعظم لپاره دویمه خبره دا ده چې هغه د مسلم لیگ مشر دی او د دغه ګوند ریښې د پاکستان بانی محمد علي جناح له ګوند سره تړلې دي. نو دا شان د نواز شریف د یو اصلي پنجابي مشر کېدو او د جناح له ګوند سره د اړه لرلو له وجې داغه د انتقاد کوونکو لپاره ګرانه شي چې نواز شریف غداره وګرځوي. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د زنو کمپرستو لکه بلوچو، پښتنو، سندیانو او د ګلګت بلتستان سره تعلق لرونکو لپاره د غدار ټکي اکثره کارول شوی دی. مقاله لیکي د نواز شریف لپاره درېمه د ګټې خبره دا ده چې هغه د یو سیاسي ملګري یا دشمن په توګه له پوست سره په مختلفو معاملو کې ډېر ښه تجربه لري. د پوست د نوي مشر جنرال قمر باجوا له ټاکلو سره نواز شریف د پاکستان هغه یوازنی سیاسي مشر دی چې د پاکستاني پوست شپږ مشران یې ټاکلي دي. مقاله لیکي دا ټولې خبرې نواز شریف د فشار په وړاندې د ادرولو او د خپلو ګامونو منتخب کولو لپاره جوګه کوي. د لیکوال په وینا د پاکستان پر ریاستي نظام کې د ولسي او پوځي ادارو ترمنځ ترمنځ غیر توازن ډیر زیات دی او د دې مسلې حل د اصلاحاتو یو دوامدار بهیر دی. افراسیاب خټک لیکي جمهوری انتقال یو منطقي انجام ته د راوړلو په برخه کې د حکومتي او مخالفه سیاسي ګوندونو لپاره ضروری ده چې پر اصلاحاتو پام وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو ننګرهار ته له پاکستان راستانه شوی تازه افغان کډوال وایي چې حکومت چې کومې وعده ورسره کړې دي د هغې په عملي کېدو کې ځنډ راغلی دی. دوی وایي چې زر تر زره باید ورته حکومت کورونه جوړ کړي تر څو د اوسېدو مشکلې حل شي. باز محمد عابد یې په اړه نور تفصیل درته وایي.
ننګرهار ته له پاکستانه راستانه شوي کډوال چې په جلال آباد ښار سربیره په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرایه په کورونو کې میز شوي، له حکومت نه غواړي چې د کورونو لپاره دې ورته نمرې ورکړل شي. محمد طاهر چې د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ دی او اوس د ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې د کرایه په کور کې اوسېږي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
دلته چې رالو دا محترم زموږ د صدر صاحب نه دی اشرف غنی، دی ویلي چې دیو ته به ډالرې ملاویږي، دیو ته به نمرې ملاویږي، دا شی ملاویږي، هغه شی ملاویږي. دلته موږ ته سم ملاونه شو.
د نادر شاه په نوم یو تن چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته راستون شوی د سرپنا له ستونزې شکایت کوي.
پرونه موږ نه لرو، رښتیا خبره موږ د ننګرهار ولایت دی، د درې نورې او اوس چې زو بس بل چا مینه کې بدن نه کیږو فکر دشته، او هغه روس چې اوازه ده چې ځایونه ورکوي که بس ځایونه نمرې شروع شو بیا به لاړ شو هغه نمرو ته، بس دا مسله ده.
د ننګرهار د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزیا وایي چې راستنو شوو کډوالو سره په تورخم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ نقدي مرستې هم کیږي او د سرپنا لپاره یې د یو خرګوټي د جوړېدو چارې پیل شوي چې ډېر زره کورنۍ به پکې ځای په ځای شي.
پنځه لکه او شپېته زره څخه زیات وګړي راغلي دي، تقریبا اتیا پنځه لکه شبې دغه راغلي ننګرهار ته راغلي.
دی وایي د تیرو دوه میاشتو راهیسې له پاکستانه د راستنېدونکو غیر راجستر کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ د کورنۍ له هر غړي سره درې نیم زره افغانۍ نقدي مرسته هم کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو مشال رډیو د لوستا سره د پیښور رپورټ دراورو چې نن په ټوله نړۍ کې سین کریسمس لمانځي او په دې لړ کې پرون پیښور کې سینو ځینې غونډې وکړې چې ځینې د مدني ټولنو مسلمانانو غړو هم پکې برخه درلوده. د غلام غوس په دې حق له تاسو تفصیل وایي.
د پیښور د ترنپارم د عیسایانو په کالونۍ کې د کریسمس مراسم اول منزلې شو او د سنټا کلاس د مکورې لاندې ماشومانو ته د لوبو سامانونه هم ډالۍ کړل شو. په ټوله نړۍ کې عیسایان د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدلو په خوشحالۍ کې کریسمس لمانځي. د کریسمس په اړه دا دستوره د شرکتګا او نورو مدني ټولنو په مرسته ترسره شوه. په دغه مهال مدني فعالی سنای اجاز مشال ریډیو ته وویل:
څنګه دې سره د دې په خوشحالۍ کې شریک نشو، د دې په غم کې شریک نشو، نو بیا دا څه بس څنګه کیږي چې موږ په یو ځای امن سره په دې ماحول کې په دې سوسایټي کې په ټولنه کې ژوند وکړو. او امن د پاره زموږ خیال مذهب یا عقیده ضروري نه، بلکې انسان کېدل ضروري دي. دا انسانان دي او په حیثیت انسان دیم حق جوړیږي چې موږ دې سره د دې په خوشحالو کې د دې په غمونو کې شراکت وکړو.
د ترنا پارم د عیسایانو په کالونۍ کې د کریسمس په مناسبت د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون په اړه خاکي او ډرامې هم نندارې ته وړاندې کړل شوې. په دغه مهال د عیسائی ماشومانو او میرمنو لخوا د خوشحالۍ سندرې هم وویل شوې.
ز زمانہ ہمارا روبیکا دے روبیکا شمون او دا کرسمس چ دے کنا مون پیغمبر حضرت عیسی علیہ السلام چ دے ولادت ورځ دے داغا خوشحالی کے مون کرسمس مناو کو او ان علاوہ چ دے اشپے چ دے کوئی روزی پروگرام کے گی ابر ڈے مناو کو کیک کٹ کو حضرت عیسی علیہ السلام ولادت مبارک کے
د دستور پپائی کی د مدنی ٹولن لخوا د کرسمس د سندرو او ڈرامو اڑاندی کون کو تا سندونا او انعامونه هم ورکړل شو ولام غوس مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لسنی مې بجې شوې دی راځي د خبرونو لنډیز وور په داس سال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت د چین سره په اقتصادي راهداري پروژه کې د نورو منصوبو شاملولو خبره کوي د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د پښتنو د حق په اړه د دوی اندېښنې لا هم ځواب شوی نه دی او حکومت باید یو ټول ګوندیز غونډه راغواړي په جګړو او پوځي عملیاتو کې د منځنۍ کرم ایجنسی ځپل شوي ځینې خلک وایي حکومت چې د مالی مرستې لپاره کومه سروې کوي هغه له درغلې وډکه ده بلخوا حکومت وایي چې تر سروې وروسته به هر پوره اړنګ شوي کور والا ته څلور لکه روپۍ ورکول کیږي پرون پاکستانی او ترکی چارواکو په انقره کې د آزاد تجارت په اړه خبرې کړې دي د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه د خبرو پنځمه مرحله په داس سال کې چنن عیسایان په ټوله نړۍ کې کرسمس لمانځي پیښور کې پرون په دې لړ کې غونډې وشوي او ځینو مسلمانانو هم په دې موقع د عیسایانو سره دغه خوښي ولمانځله افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې په تیرو دولسو میاشتو کې د سختو عملیاتو په کولو سره داعش وسلوال ځپلي او د دوی نیټورک یا شبکه یې ختمه کړې ده د ننګرهار والي بیان ته ولا خو ګڼي نن مشال رډو ته ول چې داعش وسلوال له قبایلي سیمو هلته ورځي هغه دوه وروڼه چې د دسمبر په درویشتمه په جرمني کې د یوې ترهګرې حملې د پلان جوړولو په شک نیول شوي وو پرون بیرته خوشې شوي پولیس وایي چې د هغوی خلاف پوره شواهد نه وو او د روس د ولسمشر له دفتره په پرنۍ خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ایران او روس سلا شوي دي چې په شام کې د بحران ختمولو لپاره به شریک کار جاری ساتي اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو څخه د خبرونو لنډیز واورید اوس هم خپل رپورټونه ته بیرته ستنیږو او له اسلام آباد خپل همکار سراج زهیر ته غوږدو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د اداریو غټ ټکی تاسو وایي
نن جنگ رسپانه خپل ادارې د پاکستان پیپلز پارټي د شریک چیرمین آصف علي زرداری پاکستان ته پراتګ لیکلی او وینو مولي چې پاکستان ته در رسیدو وروسته کومې خبرې کړې هغه د ملک او د منطقې د صورتحال لپاره ډیر د اهمیت وړ دي ادارې وایي که څه هم آصف علي زرداری په دې موقع یو شمېر خبرې وکړې او په موجوده حکومت کې ځینې ټکونه هم وکړل خو کله چې نوموړی راورسید په دغه موقع هم د هغه د ملګري د رینجرو لخوا د نیولو خبرونه را روان وو او له دې وړاندې هم د ځینی ملګری نیول شوی خاصف علي زرداری د خپل نږدې ملګرو پر ضد روانو پلټنو او د عدالتي کاروایانو بیخي ذکر و نه کړو ادارې وړاندې لیکي د دې هر صدا ښکاری چې د پاکستان سیاست اوس بلوغت ته رسیدونکي دي چې پکې د جمهوریت قوتونو د احتساب عمل جمهوریت ته وده ورکول دي نو د سیاستوالو دا بالغ نظری یقینا چې د دې ملک د مستقبل لپاره یو ښه خبره ده اوس په دې ملک کې جمهوریت او احتساب دواړه یو ځای سره روان وي او همدا عمل به د ملک په مخترقی بوزي بل پلو د پیښور نخ پرې دن کې مشرق وس پڼ خپل ادریې کې وای جیولوجیکل سیسمیک سروې انکشاف کړي چې د قبایلی سیمو په مختلفو علاقو کې شل ټریلیون مربع فټ پورې د قدرتي ګیز ذخیرو تر لاسه کولو توقع ده ادارې وړاندې لیکي تر څو پورې چې قبایلی سیمو کې د قدرتي وسیلو تعلق ته دا لچا هم پټ نه دي چې دې علاقو ته الله تعالی ډیر زیات وسایل ورکړي خو تر اوسه پورې دا په کار نه دی راوستې شوی د ادارې په وینا اوس چې په دې سروې کې کومه خبره شوې ده د دې ګیز په وجه به په دې ملک کې د ګیز په بحران باندې قابو وموندل شي او د دې سره سره چې څنګه په کوهاټ او ګورګورې کې د پېټرولیم نخې هم سرګندې شوې دي نو په کار ده چې دغه اړخته توجه ورکړل شي او دا هم یاد ساتل پکار دي چې په دغه سیمو کې په کومو کې چې ګیس ظاهري موجود دي د هغه ځای خلک اوس هم په روزګار پسې نور علاقو ته ځي نو باید چې حکومت د دې علاقو خلکو ته روزګار هم ورکړي او په فاټا کې زر تر زره په دغه ظاهرو را پیدا کولو باندې کار پیل کړي چې د هغه ځای ولس ته هم د دې خواږه ترلاسه شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو زموږ غږل مشال ریډیو ری نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د یو لوړ پوړي پاکستانی پوځي د هغه وروستي بیان په اړه لیکلي چې هغه ویلو په چین پاکستاني اقتصادي رهداري پروژه کې هند هم برخه اخیستلی شي. چین ویلي دی که هند په پروژه کې شاملېدل غواړي نو ورته تیار دی. بلخوا ډیپلومیټ مجلې له طالبان سره د ایران او روس نو همکاریو ریپورټونو په ترڅ کې د امریکا اندېښنې او د دغه هیواد منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامیې لپاره له افغانستان سره تړلو چیلنجونو ته کتنه کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته ملیحا میرزاده وایي.
ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي چین ویلي د خواوشا شپږ څلوېښت بلیون ډالرو ارزښت لرونکي چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د هند برخه اخیستو ته تیار دي خو په اړه یې د هند نظر معلومول غواړي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاندی هوا چون یینګ د یوې پوښتنې په جواب کې دا خبره وکړه. دا بیان تر هغې وروسته راغلی چې د پاکستان یو لوړ پوړي پوځي چارواکي لیفټیننټ جنرل عامر ریاض ویلیو چې د ایران، افغانستان او منځنی ایشیا نورو هیوادونو په ګډون هند هم د پروژې برخوال شي سو ټولو هیوادونو ته ګټه ورسیږي. هوا چون یینګ ویل د چین لپاره دا پروژه د همکارۍ او چوکاټ دی او امید لري چې نه یوازې د پاکستان بلکې د ایشیا د ټولې سیمې په مفاد به وګرځي. هغې ویل اقتصادي راهداري د چین د ریخمو نوې پروژې یوه مهمه برخه ده او دې ته تیار دي چې د کوم درېمګړي هیواد د شاملولو په اړه له پاکستان سره سلا او خبرې وکړي. خو نور یې څه ونه ویل چې آیا په دې اړه له پاکستان سره خبرې شوې دي که څنګه. بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي چې له طالبانو سره د ایران او روس نورو همکاریو رپورټونو په اړه د غربي هیوادونو توجه ګرځېدلې ده. مجله لیکي له طالبانو سره د ایران د اړیکو خبر نوې نه دي خو د ماسکو لخوا دا اعتراف په یو خطرناک وخت کې مخې ته راغلی چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې یو مهم پړاو دی. مجله لیکي د افغانستان په مهمو سیمه ییزو مرکزونو کې د طالبانو بریا د پاکستان سربیره امریکا هم اندېښمنه کړې ده. د مجلې په خبره د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی لپاره بدایي یو چیلنج وی چې له اسلام آباد او ماسکو سره نازکې اړیکې په سم ډول ساتي او په سیمه کې د تهران جارحانه پالیسۍ په توازن کې وساتل شي. مجله لیکي د تهران لپاره دښمن افغانستان نه بلکې امریکا ده. له طالبانو سره ایران کولی شي چې له تهران نه د امریکایي ځواکونو توجه بلخوا واړوي. مجله لیکي په عین حال کې اسلام آباد هم نیغ په نیغه له واشنگټن سره مخامخې دل نه غواړي خو هدف یې دا دی چې افغانستان یې د کنټرول لاندې وي. بلخوا ماسکو هم د امریکا کامیابیانې بې معنی کول غواړي که هغه په افغانستان کې وي، په شام کې او که په منځني ختیځ کې. مجله دا د ټرمپ او د امریکا د پارلمان غړو ذمہواري بولي چې څرنګه افغانستان د ماسکو، تهران او اسلام آباد نه بچو ساتي خو په داسې یوې طریقې سره چې امریکایي ولس او د دغه هیواد مفاد خوندي وي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه موږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دونه اجازه پېښتي موږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل دا او چټکري د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
اوریدونکو مشال ریډیو وره د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د غلطه وست د داعش وسلوالې ډلې هغه زور نه دی پاتې چې د دې کال په لومړي سر کې ښکار شوی. د چارواکو په خبره چې دوی د پړله پسې عملیاتو وروسته دا ویلی شي چې د دغه ترهګرې ډلې نیټورک یا شبکې ختمه کړې ده او که څه هم د دوی وسلوال اوس هم شته دی خو زور یې ختم شوی دی. په دې اړه د اجمل اند رپورټ اورو.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د 2014 کال په اوږدو کې د پرلپسې پوځي عملیاتو په ترڅ کې په دې ولایت کې د داعش ډله ځپل شوې، ګڼ جنګیالي وژل شوي او جنګي ځواک کمزوري شوی. د ننګرهار د والی ویانا تا ولا خوګیانی په 2014 کال کې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیاتو ته په اشاره وویل.
زرګونه داعش په ننګرهار کې چې د پولي اخوا څخه به ننګرهار ته راتلل یا به د ځینو نورو سیمو څخه د داعش په لوک کې جذبېدل، دوی اکثره وژل شول. مهمه تر ټولو دا وه چې په ننګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قمندانان له منځه ولاړل، هغه د دوی رهبري ړنګه شوه. اوس مهال هم په ننګرهار کې د داعش حضور شته دی، دوی یوازې اوس جګړیز فعالیت په ډېر کمزوري حالاتو کې لري.
په ورته توګه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو قمندانان هم د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د کمزوري کېدو په خلای کې. تر دې څو اونۍ مخکې په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان هم په یو خبري غونډه کې د زرغونې توري یو او زرغونې توري دوه په نومونو هغه عملیات بریالي وبلل چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد کړي. جنرال جان نیکلسن د دې عملیاتو په اړه په بروکسل کې خبري اعلان وته وویل.
Two operations have killed
the way pa di amaliyat ki pa afghanistan ki da islami dawlat da waslawal dal dulas muhim komandanan wo wajal shul pa di dal ki dui mashar hafiz sayed ham shamil wo pa di amaliyat ki da di dal le 25 to tardir sho pasalo ki swa kam ra kam sho da islami dawlat da dal da 500 pa shau kwa ki waslawal wo wajal shul do dui tar shul ziyat markazuna wo da rozani kampuna wijal shul mali shabaki gade wade shwi aw pa afghanistan ki da daish ta markazuna le dre bar ko dui ra kam kar da si chi da nangrahar da walayat le na hol aswal دری ولسوالی ته محدود شو. په داسې حال کې چې افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ځواک د کمیدو خبره کوي، له غور ولایت څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې د ولایتي شورا استازو او عامو خلکو دغلته د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه ښودلې. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالبصیر قادری د شنبې په ورځ آزادې رډیو ته وویل
د شوول نه قوندانای اصل نه بدوش بیعت کردنو.
ښاغلی قادری وایي شاولی د دوی یو قومندان دی چې له داعش سره بیعت کړی، نو مولي د وسلوالو جذبول چټک کړی او هڅه کوي چې د هوا په خکېدو سره نظامی حرکتونه تنظیم کړي. عبدالبصیر قادری وایي په غور کې د داعش ډلې وروسته لاغه فعالیتونه پراخ کړل چې د فیروزکو په شمال کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد روان عملیات د هوا د سړېدو له کبله درول شوي. نو موري په مرغاب او غلمن سیمو کې د داعش ډلې لخوا د خلکو د جس پاړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د دې معلوماتو لمخې داعش په دې سیمو کې آن یو شمېر خزې هم د 10000 څخه تر 15000 کالدارو تنخوا په بدل کې خپل لیکو ته جذب کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
ګو تاسو مشال ریډیو اورئ او دا مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شئ. اوس هم دا ودی سره سم د سولې پر لور خبرونه تاسو وړاندې کوو. د سولې پر لور خبرونه کې د سغدریزي او بنسټ پالنې د سببونو مخنیوي په لارو چارو خبرې درته دروړو. دا خبرونه تاسو د هر یک شنبه او دوشنبه پر زول مشال ریډیو اوریدل شئ.
د سولې پر لور
پښتنو سیمو کې له نږدې 40 کلونو راهیسې جګړې روانې دي. د چړونکو په خبره د جګړو د خلکو پر نفسیاتو یا روحیاتو ډېره اغیز کړی او هغوی یې سخدریزۍ خواته بیولې دي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د سخدریزۍ د وجوهاتو او مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوو. زه بشیر ګواهم، هرکلی مو کوم. ډیر په هان په دې باور دي چې په پښتنو سیمو کې ورسته او جګړو سخت دریزه تا وده ورکړی دا او د خلکو ترمنځ نفرتونه ډیر کړی دي. ځینې خلک په وړو خبرو جنگونه کوي او د خلکو وژل روا بولي. دا په دې معنی غړل شوی چې ځینې خلک د زغم حوصله نه لري او د خبرو لاره د مسایلو د حل په ځای د تشدد په کارولو خوشاله دي. چېړونکي ډاکټر فرحتاج چې پر طالبانو یې د ناروې یو په هنتون څخه پی ایچ ڈی کړي یو کتاب یې لیکلی، اوس په پښتنه ډولنه کې د سخدریزي په اړه یو کتاب لیکل غواړي. فرحتاج د خپل نوي کتاب لپاره څېړنې پیل کړې دي. داغه سره مو په همدی اړه مرکه وکړه او په سر کې مو ته پښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم یوازې روسي جګړې پښتنه ټولنه کې د سخت دریځي د زیاتولو باعث شوی او کو نور وجوهات هم شته دي؟
ظاهرا دا ښکاري چې دا افغانستان کې دا جنگ شروع شو روس خلاف او ټول دا مغربي ملکونه هم شو، پاکستان هم شو، سعودي شو، له دوی څخه دا نو یو خاص اسلام یو خاص رنگ یې هغه کړلو پرمختګ یې ورته ویل کړلو، نو ریډیکلایزیشن هغه نه شروع شو، مدرسې جوړې کړلې قسمه قسمه، او پورا د افغانان چې کوم کډوال راغلی پاکستان ته یغو خو پورا نسل په دو مدرسو کې یو قسم ته غای کړو، سخت دریځ یې کړو. خو دین علاوه لکه دا د ریاست پالیسی په نتیجه کې دا شوه ده، خو دین علاوه که تاسو هغه وګورئ کنه د پښتنو د خپل کلتور چې دا دیکن دا یو دا مسله شته ده چې دی خلک د اسلام په نامه باندې پورته کول ډیر اسانه خبره ده، یعنی دو ته چې د اسلام نامه واخلي بس باید دو دماغ ورک شي. دا مسلمانان صرف میو که نورم دي، نور هم دنیا کې مسلمانان دي، تاسو ترک مسلمان ته وګورئ آیا هغه په اسلام په نامه باندې داسې فوراً لیونی کیږي؟ ایرانی مسلمان ته وګورئ، نور مسلمان دي کنه، دا موی داسې ټیکا ولې اخستی ده؟ دغه سوال متزان نه تپوس کول ده.
نو دغه سوال ته جواب څه دی؟
مونږ ولا ټرایب اسلام دی کنه، هغه نه مونږ یا روتی نه یو، لکه دا تا ټرایب وی قبیله دی کنه، هغه پسې چې خبر او کړل نو بس ته تا هغه د تا بس تربور شي. دغه دی هغه باندې ورته ګورو، یو ټرایبل اسلام په نظر باندې ګورو. دا سکولونو کې کوم نصاب پاکستان کې خیال کیږي، نو دا خو مغه اسلام د هندو سره تا ته نفرت خي، خزي ته دا غادر ته کم حیثیت خي، په مغرب سره د ته نفرت خي. نو دغه شی لږه کول په کاده د ټرایبل مایند سیټ نه به مبارک روزو، اوس به مخبره کو د بشري حقوقونو خبره کو، خزو دې حق خبره وکاو، دا خبره وکاو چې دا نور مذهبونه چې دي د دوی به احترام کو، څنګه په خپل مذهب ګران نه په دبل مذهب ګران ده، او چې کوم اسلام کې نه کوم دا فرقي دي دا ټول به مو منو او دا ټول به عزت کو. کوموس په دې انداز باندې سوچو کنه بیا موږ د ټرایبلزم نه وروزو، او دا ذمہداري د مور پلارم ده او د ټولې معاشري ذمہداري ده هر چا، د دې کې پښتانه پکې بالکل رست پاتې شوی دی.
تاسو څنګه غواړئ چې قوانین چې دي خصوصا په سوشل میډیا باندې یا په انټرنیټ د لار نه چې خلک سخت دریځ کوي، د دې د مخنیوي لپاره قوانین څه کوي شي کنه د دې کې به نور داسې کارونه پکاري چې دا غي د لار نه په ځوانانو کې د سخت دریځ خواته تک چې دی کم شي؟
دا غاچې دا انټرنیټ چې دا یا سوشل میډیا دا کنه، دا خو د سده کلاو دنیا د دې کې خو هر خبره کیږي پکې، او د دې فائدہ هم شته خپل او نقصان هم شته. قانون سره د کومې طریقې سره پاکستان کې څه کېږي نو دا خو لکه څنګه تا ویلو کنه چې خپل مخالفین پر راګیري، او یا بیا د چې کده د ریاست پالیسی دا چې مولانا طارق جمیل ته ور باندې پرمختګ ویر کم، نو بس به مولانا طارق جمیل خلاف چا خبر وکړو هغه به پکې راونی سي، نو کدی د پاره کېږي دا خو بیا غلطه ده. خو سوشل میډیا یو خو فورم ده، او ما خیال کې چې باندې خو قانون نه غننه ده پکارو، دا سوشل میډیا فورم استعمالی دی شي خې طریقې. خو دا سوشل میډیا نه علاوه ډیره ضروری خبره ده چې اون د ګراوند په ځمکه باندې څه داسې اکټیویټی وي، کته چې په هوا کېږي په ورچوال ورلد کې په سوشل میډیا کېږي کنه په انټرنیټ، هغه خو ما فائدہ به ضرور وي خو ما نه ته خیال چې دوره فائدہ به نه وي. مثلا لکه دا سخت دریزی خلک دي کنه، دو اوس مخ کې دی ویلې مخ کې دی، دو په سوشل میډیا موجود دي، په انټرنیټ کاروایی کوي، خود په ځمکه خو موجود دي کنه، مدرسې هم شته دي او تنظیمونه هم شته دي او تبلیغونه هم شته دي او هر څه شته دي، نو هغه ځمکه باندې موجوده کوم دو کار کوي هغه او سوشل میډیا دا دوړه چې ملاو شي نو دو د پاره دا ډیر ښه ده. نو دغه شانتي د سخت دریزی په ضد کې کوم خلک کار کول غواړي هغه ته به څه څه اکټیویټي په ځمکه باندې خیال پکار وي.
د سولې پر لور
کله یو خو وسلواله ډلې سوشل میډیا یا ټولنیز مطبوعات د سخت دریځي رواجولو او ملګرو زیاتولو لپاره کوي، نو بل خو غن پښتانه هم په مسایلو د بحث په خاطر بلابل ویب سایټونه استعمالوي. دوی وایي ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر نه یوازې د معلوماتو رسولو لپاره ښه ځای دی، بلکې د سخت دریځو مخنیوي او په مسایلو آزاد بحث هم پی خو په خلاص زړه کې دی شي. په ټولنیزو مطبوعاتو کې فیسبوک تر ټولو ډیر کاریږي، د شمیرو تر مخه پاکستان کې خوښه 15 میلیون او افغانستان کې نږدې 1 میلیون خلک دغه پاڼه کاری. پیښور کې مدني فعال او د ټولنیزو رسنیو کارونکي سنا اعجاز وایي فیسبوک او ټویټر یوازې د ملګرو سره د ټوکو ټکالو او اړیکو پاللو ځای نه دی، بلکې د جګړو د مخنیوي لپاره هم په ډېره ښه طریقه کارېدلی شي.
مهمه خبر ده چې دی وخت په دنیا کې په کوم ملکونو کې د امن مطلب امنیت په نشته دا ټول خبره پکا دي. نو آلته چې کوم دا کار بیا خصوصي دي، لکه د پاکستان مثال ورکوم، لکه د افغانستان مثال ورکوم، چې په دې کې ځوانان د دې ښه استعمال هم ډیر زیات داسې خلکو ته د انسانیت څونه مهم دی، د انسانیت د لارې موږ خلکو ته خطر غمونه شو او د امن د پاره څه کار کولی شو، لکه دوی ښې داسې خبرې چې هغې کې مونږ د مذهب د رنګ و نسل د مذهب او ورسره ورسره د قومیت د دې نه بالاتر د انسانیت د پاره څه خبرې کار کولی شو.
د سولې پر لور
اجمل ستانکزی پر فیسبوک د خپل توندو او سپینو خبرو لپاره مشهور دی. هغه اکثره وخت مذهبي بحثونه کوي او کوشش کوي چې خلکو ته وایي چې د مختلفو شیانو په اړه پریکړې د منطق او عقل په اساس وکړي. دی وایي ټولنیزو مطبوعاتو خلک خبرو اترو ته په هڅولو سره له ټوپکه راګرځولې دي.
مونږ باید هغه افراطي نظریه چې خلق دی نفرت کول ته، خلق دی جنگ کول ته هڅوي، دغه باندې باید لیکلو کو تر څو چې موږ دغه افراطي نظریه کنننګو، دغه غلطه ثابته نه کو. نو دا شیان به وي، دا مشکلات به وي، ځکه خو زما لیکنې ډیری وخت د همدغې نظریه په ضد دي، د افراطیت په ضد باندې دي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. که څه هم له 1989 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې طالبانو د خپل حکومت په مهال انټرنیټ بند کړو او په تصویرونو بندیز وو، خو اوس یې د خپلې پروپاګاندې لپاره ګڼ ویب سایټونه جوړ کړي دي او فیسبوک هم ډیر کاروي. دوی کوشش کوي چې ځان لا ملګري پیدا کړي، خو د پخوا په پرتله خلک اوس ډیر تبلیغ کولو ته نه پرېږدي. دلته وسلوالې ډلې نشي کولی چې یو کس په اسانۍ په نښه کې، ځکه چې د ټولنیزو پاڼو استعمالوونکي کولی شي په بدل نامه لیکنې وکړي. اجمل ستانکزی وایي د ټولنیزو مطبوعاتو پراخوالي سره اوس سخت دریځې ډلې نشي کولی چې د خلکو د بحث او د وسلوالو د ناوړه کارونو د رابرسېره کولو څخه مخنیوی وکړي.
ورو ورو دا میدان د شو چې اوس طالبان یا داعش یا نورې افراطي ډلې نشی کولی چې زیات بدلون راولي د خلکو په فکر کې. یو خو غټ دلیل چې خلک نه غواړي، د افسریت خلک نه غواړي ترهګرو سره ودرې، یا د دوی ملاتړو کې دا دی چې ترهګرو عمل ګوري. اوس که چېرته ځان وژونکي بریدي یا حمله وکړي، بې ګناه خلک پکې ووژل شي، نو دغه خبرونه سي خواله رسنۍ مثلا فیسبوک ته راسي، دا ډیر زیات خبریږي، خلک لولي، د خلکو فکر بدلیږي ورسره. بل بهرنۍ ریښې دي، دوی ورسره تړلې دي، دوی ریښې په نورو هیوادو کې دي، بالخصوص ګاونډیو هیوادو کې. نو دوی خلک چې دا خبرې ویني، دا لیکل ویني، نو دوی نه نفرت ډیریږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د ټولنیزو مطبوعاتو ارزښت له دې هم معلومیږي چې د نړۍ نږدې ټولې دولتي او نادولتي ادارې فیسبوک او ټویټر پاڼې لري. جلال آباد کې لیکوال نومان دوست وایي پخوا به چا د غلط کار په اړه له ویرې خبرې نه شوې کولی، خو اوس حالات بدل دي او فیسبوک خلکو ته د سپینو خبرو کولو یو چوکاټ برابر کړی دی.
ما یو پوسټ په 2014 کې کړو، هلته ملګري په ډېره سخته تسلیم وکړه، ډېره قوي نیوکه وه.
هغه مې څو ورځې وروسته څو ورځې مخکې بیا شریک کړه. هغه ملګري چې دا تبصره کړې وه ولې د هغې تبصرې د دې تر تبصرې تر منځ ډېر زیات تفاوت دی. یعنی تم دا مانا چې دومره غټ زغم په کې راغلی او چې که دواړه تبصرې سړی مقایسه کېږي دوه کلونو سره کېږي چې د سړي څومره تغیر یې کړی وه. زما زیات فوکس هم همدا ده چې څنګه په خلکو کې فرض کوم د وطن دوستۍ جذبه پیدا کړم، څنګه د جګړې نه څنګه د تاوتریخوالي نور وګورم، څنګه دی کېږي پیدا شي، څنګه هغه مسایلو ته په نویو شکل باندې راوړم چې دغه جګړو دي وحشتونه دي خلکو څومره تاوان رسولي دي، ولس ته څومره تاوان رسولي، اینده کې باید خلک ویښ شي پیدا شي. تر ډېره حده پورې دا پروسه هغه د تاسې انتظاره ده، نتیجه به راوړي، خلک ورو ورو لیکېږي، خلک ورو ورو پیداریږي. مثلا هغه اشخاص چې موږ څو کاله مخکې په مقابل کې غږ نو څوک پورته کولای که حتی دې غږ هم کړی وای د مرګ له خطر سره مخ کېدلو، اوس ورو ورو چې خلک له اعمالو نه کارنامو نه خبرېږي، ورو ورو د سره دا خبره مني، ورو ورو له هغه خلکو نه چې د وطن په ضد دي یا د وطن په ضد باندې پاتې شوي دي له هغو نه مخ ګرځي ستا خبره اوري.
د سولې پر لور
کتا سی فکر کوي چې پر فیسبوک او ټوئیټر پانو یو څوک یا کوم ډله تشدد خپروي او خلک جګړو ته هڅي، نو رپورت کولای شي. رپورت کول داسې وی چې تاسو د فیسبوک یا ټوئیټر یا بل هر پانه چې کاروي ادارې سره په تماس کې شئ، ورته وایس چې په دغه دلیل غواړي دا پانه لری کړي. او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې هفتې در سره زه بشیر گواخ مخخه کوم، خوشاله اوسئ.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خو وډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی موبجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
ہار رکڑ ماں یا ولر
سر لاند راغل وما جڑبا سنکے وپچغو زبغل وما زبغل وما
تدی دل سما تولو تا دی پین خدم تدی دل سما تولو تا دی پین خدم دا جملہ پا دی شوویلو تا دی پین خدم تا سرمینا
میں اوہل چے سبا بدرتا ہوا یما